السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليها میرزاده مو دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مهر کلی کوم په دې خبرونه کې تاسو ته دا مشال ریډیو دوه مرکه وړاندې کوم لومړی به ورشو لیکوال ډاکټر سهیل خان ته چې دا وی سره د 1913 کال د اپریل 28 مده په خپاره د مشال ریډیو خبريال خالد خان خبري کړې دي. دویمه مرکه کې به د لیکوال او شاعر سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي پاړه مرکه واوره. نورازه ورشو لومړی اولنې پروګرام ته د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په 1913 کې د اپریل په 28مه دا غو وخت پیښور ته ټولو لوی کاروباري بازار کې سخوانی کې په خدایي خدمتکارو او ورسره د برتانوي سرکاري ضد مزاحمتانو باندې ډزې شوې وې. دا غو پیښې 95 کال پوره شو. دغه پیښول شوې وا څومره کسان پکې وژل شوي او د پیښې وجوهات څه. د مشال ریډیو خبريال خالد خان دغه پښتنې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او په داسې پیښو کتاب لیکونکي ډاکټر سهیل خان سره مرکه کړې ده. راځي چې واورو.
گران اردن کو دا پیخور تاریخی کیسه خانه بازار کی پاکار 1913 دا درویشتم اپریل باندې یو پیخه شوی و چې دا وخت انګریز فوج ځای خلکو باندې ډز کړی وی هغه کې ګن خلک لشي او بیا پکې ډیر ټپیان هم او دا پیخه په یاد کې پاکستان خانه بازار کې د یادگار جوړ شوی دی چې د شهیدانو چوک وته لیکيږي او دا درویشتم اپریل باندې هر کال ځای خلک د ځین ګوندونو غړي د غورز مانځي. نن موږ سره ډاکټر سهیل ملمد هغینه به پښتنه کو چې د دغه کیسه خانه د شهیدانو پیښه شاد سپس منظر دی حقایق سي دي. ډاکټر سهیل عبدالله خان په هنتون مردان کې استاد دی سیړنکار دی او یولس کتابونه لیکلي دي په خدای خدمتگار او دغه سي پښتونخوا کې چې څومره مبارزه شوې دي د خدای خدمتگارو د کیسه خانه او نور پیخي باغې سیړو نکړي لاغې نه با د پښتنې کوم. ڈاکٹر صاحب دا کیسه خانه دا شهیدان ورز هر کال ولی مونږ مانځو او دا کله او چرته شوی و؟
دا کیسه خانه ورز مونږه په هر کال په 28 اپریل کال 1913 دی خونړې حادثې یا واقعې د وجنا په کوم کې چې فیرنګیانو په پښتنو باندې ډاری ګولې چلولې وي او 202 مسلمانان هندوان او پښتانه یې شهیدان کړو د هغې په یاد کې دا ورځ مونږه هر کال منځو.
ڈاکٹر صاحب په دغه پیخه کې د کیسه خانه په پیخه کې مظاهرینو باندې نیخ په نیغه ډز شوی ګاډي پیخې جوړ شوی او یا که وهل ټکل پکې شوی.
د کیسه خانه پیخه داسې و چې بنیادی طور باندې فرنټیر کانګرس په هغه زمانہ کې په هغه وخت کې په شراب خانو باندې د پکټینګ اعلان کړو چې په دې باندې موږ پکټینګ کوو. دی اغینه مخ کې کلا چې په 28م 28م او په 30م اپریل دا کې دا په انجمن اسلام الافغانه سالانه جلسه د خدای خدمتگارو پوتمنجو کې کېدا نو پاغي کې د فرنټیر کانګرس وفد هم سلور رکنی وفد راغلو پاغي کې تقریر نکړو او خدای خدمتگارو ته په سبانی یعنی د 30م اپریل په خبر په پکټینګ کې د شرکت دعوت ورکړو. باچا خان خپل تقریر کې هغه ته وی چې موږ به بالکل سبا چې سونه د پیښور او د مضافات خدای خدمتگار دی هغه د پکټینګ لزان اور سوي. پولیس لګی شو او دوی دواړه د قابلې تانې تدن نه بوتل. پولیس چې او کته دل چې دا غصه تاسو ته عوام زیاتیږي نورم راغونډيږي نو د دې په دې منظر ته چې قتل عوام ټول چې دین اغي ال ته درنو لګول او چار چا پیر سړکونه ټول او لارې چې دې بند کړل ولته کې ناشتهدل. دې دوران کې پولیسو وارنټ تیار کړ او دې خلکو ورته وی چې موږ به تاسو سره د جیل پورې ځو. دې زمانه کې بعد دې پولیسو وردی چې دا به داسې خاکی کلر وو او د سر د پاسه به قوله لګولې و سره شانتې قوله به وه. نو چې خلکو قتل د قصه خانې چې دی او د کابلې تاڼې نه چار چاپېره تشې سرې سرپټکي وو سرپټکي ښکارېدو. پولیس د لاټي چارج اوکم اوکه په دوی باندې په عوامو باندې خو د هغې باوجود هم عوام پانسېدل دغه ځای نه. په دې کې ډیپټي کمشنر دغه وخت پېښور چې کومو بولټن دا د چا په نوم چې په لارې چې هسپتال کې بولټن بلاک جوړ دی دا بولټن چې دی راغې او د فوج ته د فایر حکم وکړ. د فایر دغه حکم چې دی نو هغه وخت کې یو ګوریال رساله وه چې د هغې کم مشر و ویر چندر سنگ ګلوال د هغې رسالې سربراه و. هغه وی چې دی عوامو سره چې کوم دی وسله نشته دوی خو تش لاس دي زه په دیوالې نکومه ډزې نکومه. د دې د وجې نه بولټن چې دی نو هغه ګوره فوج راوختېد او دې په هغه ځای کې دوی ته وی ګلوال ته چې تاسو ځئ. دغه دوران کې یو فوج چې څنګه راغی نو یو آرمډ کار یعنی که زره پوش ګاډی راغی او په دې عوام ور وختل چې کوم درنه چا لګولې وه چې په دوی ور وختو نو په هغې کې یو ځوان چې دی هغه شهید شو. هغه چوکه تېدل چې دا خو وینې بیږي یو ځوان شهید شو. نو په دې کې یو ګورا فوجي په موټرسایکل باندې راغی او چې څنګه راغی هغه فایرنګ شروع کړ. فایرنګ چې څنګه شروع کو دغه خوا کې یو کس ولاړو هغه ته به عبدالرحمن پهلوان وی دی زر منډه کړې او د تبر را واغشتې د هغه موټر سایکل والا چې کوم فوجو چاچی ډزې شروع کړې وې هغه په دې سر په تبرو هغه غزه را پریوتې دو مړ شو. بس دغه سری چې کوم دین فوج بالکل پړاندا فایرنګ شروع کو او دی فایرنګ په نتیجه کې 200 او 2 یا کسان چې دی پښتانه چې د دې خوا کې کلی وو او علاقو دا شهیدان شو. سخانه واقعي بارکه عبدالاکبر خان اکبر خپل کتاب کې لیکلي دي چې مونږ ته زموږ تحریک چې کوم پرمن تحریک کو دی ترقه سخانه واقعي ډیر زیات نقصان را ور کړی دی. خو د هغې باوجود په جیل کې چې دا ټول لیډران جمع شو نو بادشاه خان د یو نوي صف بندي وکړه او هغه صف بندي چې دا نو هغه داسې شوه چې کوم تحریک دی صوبې پورې محدود و هغه بیا لاړ د هندوستان ګوټ ګوټ ته ورسېد انګلستان ته ورسېد امریکې ته د امریکې په ایوان کې په خودي خدمتګار باندې بیا بحث شروع شو. دغه رنګې د قصه خانې نه پس د خودي خدمتګار صوبایي جرګې شوې د تپو جرګې شوې د تحصیلونو جرګې شوې. په هغې کې ټولو دا فیصله وکړه چې د خپلو دښمنیانو ختمولو دپاره به یو مهم چلو. داسې تیز مهم چلېده چې کچرې ټولې خالي شوې او پښتانه چې دی نو دا نور منظم شو او د هغې د وجې نه که تاسو بیا کړي نو دی نه پس بیا په مئی کې سانحې اوتمانځی شو چې هلته هم دوی ګولې اورولې بیا ټکر وشوه بیا تخیل وشوه. دا ټولې واقعې چې دی ادې په تسلسل کې وشوې. خو بیا د هغې نه پس چې دی چې کله د کانګرس او د خدای خدمتګار اتحاد شو نو ګاندی آرمن پیکټ شو د هغې د لاسه بیا دا ټول د هغې د لاندې را خلاص شو او د کانګرس ملګرتیا چې ده نو هغې خدای خدمتګار تحریک لو پښتنو له ډېره ډاډګرنه ورکړه او د هغې نه پس چې کومه کامیابي دي نو هغه هم د دغې وجې.
ډاکټر صاحب دغه پیښې په شا بیکګراوند یا څه محرکات وو دا د کانګرس په غږ دغه احتجاج پیل شوی او په دې کې د خدای خدمتګارو څه ونډه یا کردار وو؟
اګه چې ونو بنیادی تور باندې دا انیشیټ کړی فرنټیر کانګرس وا او تر دغه وخته پورې د فرنټیر کانګرس او د خدای خدمتګار سره الحاق نو شوی. خو د هغه با وجود فرنګیانو د فرنټیر کانګرس بدل ټول چې د خدای خدمتګار نو واغسته د خدای خدمتګاری چې دینو ډیر زیات او حلوي ټکول او ډیر زیات نقصان ول ورک. کله چې دی اولف کیرو کتاب لیک خپل د پټانس یا جارج کلینګم نو دوی ځان ته خاصه مهذب وي خو دوی د دې واقعې ذکر نه کړي ځکه چې دی په خپل په دې کې ډېر زیات ظلم کړو. عجیب خبره دا ده چې د دې واقعې د پاکستان تاریخ کې هم هیڅ قسم ذکر نشته، ځکه چې دا چونکې مسلم لیگ نه وکړي یا مسلم لیگ خو ازادي غوښتنه، نو د دې د وجې نه هغوی د خدای خدمتګار نوم په تاریخ کې راوستېدل یا د فرنټیر کانګرس نوم راوستېدل نه غواړي، نو د دې وجې نه پاکستان تاریخ کې هم د دې ذکر نشته. د پکټینګ پر ورځ داسې کار وشو چې یو شپه مخکې په 2 اپریل د شپې انګریزانو سونم چې د فرنټیر کانګرس نوموړي لیډرانو هغه ټول گرفتار کړل. دوه کسان داسې وو چې هغې د گرفتارۍ نه بچ شو، یو نوم چې الله بخش برقی او د بل نوم کریم بخش. دوی د کانګرس په دفتر کې ناستو، د کانګرس دفتر چې دا وخت کې په ریقه سخانه کې وو، کله چې پولیسو ته معلومه شوه نو د دې د گرفتاری لپاره د کانګرس دفتر ته ورلل. دا د بازار کلا چې ورته وی ګنټګر یا بازار کلا د خزې کې د دې دفتر پولیس چې دی، نو دوی کلا د خپل دفتر بالاخانه نه لاندې را کوزول، نو دغلته عوام چې دی نو ډیر زیات راغون شو او پولیس ته وی چې تاسو دې تانه ته بوزئ نو موږ به تاسو سره ځو. خلکو چې دوی ته وکتل نو په دنیا خلک راغون شو او د غیدا اصرار چې موږ به دوی سره سره روان یو او چې تاسو دوی چرته موزه، نو دا موږ ته اعزاز دی چې موږ دوی سره جیل ته یا جیل پورې لاړ شو. پولیس د دې نه انکار وکړ، پولیس ورته وی چې نه تاسو موږ سره مزه. پولیس چې دی نه غیدا کار وکړ چې دوی د کچرو گیټ پورې راوستېدل، هلته د پولیس یو غټه لاره ولاړ وه. پولیس چې دی نو الله بخش برقی او غلام ربانی سیټي د کریم بخش دې په لاره کې کینو او چرته روان کړ. بوته یې چې په دې کې په هجوم کې سوکون هغه د دې لارې نه د ټرټیرونو نه هوا وستېدله. د هغې د وجې نه پولیس دوی دواړه را کوز کړل او پیدل روان شو. کله چې دوی پیدل روان وو قصه خانې ته ورسېدل، نو په قصه خانې کې نارې شروع شوې د خپلو مشرانو زنده آباد او د برطانیې مرد آباد او د انګریز مرد آباد. قصه خانې کې الله بخش برقی دوی ته وې انګریزانو ته چې زه دې خپل عوام ته تقریر کوم، دوی به موږ نه بیل شي او موږ به لاړ شو. دوی ته بیا تقریر وکړه، د لاسې وله ورکړه چې تاسو زه دا خو جنگ دی، آزادۍ جنگ دی، موږ به برداشت کوو، موږ به تشدد نه کوو، د عدم تشدد په طریقه موږ روان یو، تاسو زموږ د گرفتاری پروا مه کوئ. او دغه رنګه پولیس دوی په دوباره روان کړل. کله چې دا کابل گیټ ته ورسېد نو الته د مخکنه فوج را رسېدلو، نو د پولیس سره فوج هم ملګری شو.
اوریدونکو د ډاکټر سویل سره زموږ د کیسه خانې د شهیدانو د پیښې په حواله خبرې روانې دي. لږ شان د مخلو د مې نه پس په بیا هم په دغه موضوع هغې سره خبرې کوو.
Put it out.
Mashal Radio WhatsApp channel.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په تاریخي پیښو باندې تاسو خبره کوي، او دغه سی پیښونه زمونږ پښتونخوا یا زمونږ سیمه دغه پیښې ډېرې شوې دي، او په دې کې بیا سندرې نظمونه شاعرانو خپل اظهار هم کړی دی.
ډېر تحقیقونه شوي دي. فارغ بخاری صاحب په دې کتاب لیکلی دی، او فارغ بخاری صاحب هغه کتاب کې د دې لیست چاپ دی، د شهیدانو سپیشل برانچ. ما خپل تحقیق چې کړی دی تاریخي چارسده کې هم د دې ذکر شته. ما سپیشل برانچ لیست 2 بندل 58 فایل 1001 نم ریکارډ راغشت دی. التم دا چې دی نشتا د خودی خدمتگارو چې دوی شرکت تراتل دیر وز د پاره، نو دی کې باچا خان او سرفراز خان صدر او میا احمد شاه دوی چې څنګه راتلل، نو دوی خود چون کې د شپې نه گرفتارې کړې وې، نو باچا خان دی هم دی ناقه تانی سره گرفتار کړل او واپس بوتل 400 کې په حوالات کې بند کړل. الته چې خلکو اورېدل نو اغیرا لاله 400 د تانی مخې ته درنو لګوله، او ځان سره ډنګیم راواغشتې د لوزان سره ته برونم راواغشتې د لخوا. په دغه دوران کې باچا خان بهر تر وته ده، او دوی ته تقریر وکړ او دوی د لاس کړل، نو هلته څه تشدد نه شو، او دوی بوتل رسال پور ته رسال پور نه بیا چې کوم دی نو گجرات جیل ته رسول. نو دغه دوران کې خودی خدمتگار ټول گرفتار. مشتعل چې کوم جلوس و دی سدریاب باندې د کشتو پولو، نو ګوره فوج بره پیښور نه دی خواراته 400 طرف ته او د نورو علاقو ته خلکو چوکتې دل چې دلته داسې چل شوی دی، او دا خلک یې ټول گرفتار کړي دي. نو هغې دغه د کشتو پولې ټول روان کړ، نو د هغې د وجې نه بیا ډېر عوامو ته تکلیف شو. دغه 400 کې چې کوم هجوم راغون شو، نو دوی نارې تکبیر الله اکبر هندوستان آزاد باچا خان زنده آباد نارې والې. دا دوی چې کله راغون شو، نو دی دوران کې یو هوایی جهاز راغی او د لاندې دوی باندې نظر ساته لکه یرولې دوی. دې دوران کې یو ګورا ایس پی او دغه سره اسسټنټ کمشنر قلی خان و. دا قلی خان دغه مشهور قلی خان و درې کرک دا تاسو ته پته لګی دی. دغه هغې چې دی نو ګایډ رساله راوستې ده، دا ټول چې باچا خان دي ټولې مردان تو رسول مردان او رسال پور ته بیا دې هغه ځای نه چې دی نو گجرات ته بوتل. دغه چې کوم د فرنټیر کانګرس خلک یې گرفتار کړو، چې په هغې کې علی ګل خان او روشن لال او مولانا ظفر علی خان او ډاکټر علم لاهوري موتی چند او سناتم او ډاکټر کچلو امرتسری ډاکټر انصاری دیلوی بیرسټر آصف علی دیلوی مولانا حسین احمد دا ټول هم گجرات جیل ته راوستېدل. دی بیا ټول یو ځای د گجرات په جیل کې بمونو بے خبر سات تصویر میں تل دسڑ قرآن کور کی ساتھ لے دے گل میں پھر زوشی بمونو بے خبر گل میں پھر زوشی بمونو بے خبر
لندن د خار د حسن کی سکڑے دا سا تصویر میں غلے شان پزڑ کے خندے دل دے چاکت پیر اسمازی گری سندر کڑی دی سا سدر زما پزڑ بلارا ورے دل دے چاہوں کمانا واشنگٹن کو خنستا یلی دی زستا دل روبا کی سخانے دے کے آخستے چاکت دلی دو ما خامنو ذکر گڑے دے زستا ما خامنو کسا کسا کے نوستے ما تا خود گرد ہم دس پر لی درنگ خلے دے کلام پھر زوشی پپمونو بے خوارا مادر تٹول عمر لگلونو خار ویلے دے کلام پھر زوشی پپمونو بے خوارا کلام پھر زوشی پپمونو بے خوارا گل پانی پانی آلوزی زی تماشا پچ پخل کوم بے وسیم ساد خل بینی چی دا گلو بارانو ناشی زچ پی دا اخ کو جنازہ کوم بے وسیم ساو زمان منا پی خوراد پیڑو منا دان وچت دیشی لگیز در تا گورم ستاو زما بینا پی خورا دیو تن بینا دان وچت شی داسی تویز در تا گورم خدا د تاریخ جبر دے او جبر ناز ولے دے کلام پیر زوشی پبمونو بی خورا مادر تا ٹول عمر گلونو خار ویلے دے کلم پھر زوشی بمونو بے خورا گران پی خورا زگنگے نیم خسو کم حسو یلے نشم چھ دوست جبامے غصدا شل زلک نند مرگو جن پبریت والاڑی اما سوک بجبرا کی دو انس جبامے غصدا خسو پور چیوان خلی شعور اجتماعی غیرت سوزی بجنگڑی بنگلوال بتماشے کبھی سوچ میں وحدت وی تار پتار دو پختنی غیرت مری بغریبان او لیڈران بتب سیرے کبھی منگ تخبل نصیب پوی نصر را رسید لے دے کلم پھر زوشی پپمونو بی خورا مادر تٹول عمر دگلونو خار ویلے دے کلم پھر زوشی پپمونو بی خورا ستا تصویر میں تل دزڑ پوران پور کی ساتھ لے دے کلم پھر زوشی پپمونو بی خورا کلم پھر زوشی پپمونو بی خورا
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
منک ناز دے جن بلم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم تور خمپ میں اس کے جوندے زیارت یم بسرو جنڈو کس غلم جوندے زیارت یم بسرو جنڈو کس غلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
دا
تاسو د مشال ریډیو پروګرام ته غواګیه. اوس به د خبرونه په دې برخه کې د لیکوالې او شاعرې سیده بشرا بیگم چې په ادبي نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي د ژوند او کار په اړه یو مرکه واوري. هغه د کاکا خیلو له کورنۍ سره تعلق لرلو، د خپلې کورنۍ چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو له امله خپل اصلي نوم نه ښکاره کړی او خپل مخفف نوم سین بیبي یې استعمالو. سیده بشرا بیگم د ازادۍ د تحریک په وخت په خپل کلم للارې د قوم په بیدارۍ کې مهم کردار لوبولو. هغې په خپلو نظمونو کې د ښځو تعلیم او تربیت ته په خاصه توګه پاملرنه کړې وه. د سیده بشرا بیگم ادبي هلو ځلو ته کتنه زموږ خبریالې اسما ګل کړې ده. راځه چې په دې پروګرام کې واورو.
سلامونه اوریدونکو، اسما ګل یم. د مشال ریډیو د ځانګړو خپرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. اوریدونکو، سیده بشرا بیگم چې په ادبي نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي، نوموړی له کاکا خیلو د کورنۍ سره تړون لرو او د خپل کورنۍ چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې خپل اصل نوم نخکاره کو او خپل مخفف نوم سین بیبي کاراو. سیده بشرا بیگم په 1928 کې د خیبر پختونخوا نو ښار تحصیل زیارت کلی کې د حکیم میا آزاد ګل په کور کې زیږېدلې وه. لومړی زده کړې په کور دننه ترلاسه کړې وې. دغه د غلامۍ دور و، د ښځو د تعلیم ترلاسه کولو څه وسیلې نه وې. خو له دغه میرمن خوشقسمتي دا وه چې د کورنۍ ماحول یې علمي او ادبي و، ځکه د علم ترلاسه کولو محرومه پاتې نه شوه. اوریدونکو، د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه هم د سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبي ته ځانګړې کړې ده. د نوموړي په لیک، لوست او مبارزې به د میلمنو سره خبرې کوو. لومړی میلمنه سره اوریدونکو لمردان پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر ډاکټر ظفر بخشالی دی. دوی میلمنه سره د قائد اعظم پوهنتون پخوانی استاد او څېړنکار ډاکټر پروفیسر سید وقار علی شاه دی. دریم میلمنه سره لیکوال نور البشر نوی صاحب دی. او څلورم میلمنه سره اوریدونکو له پېښور پوهنتون ډاکټر عباسین یوسف صاحب دی. تاسو ټولو ته پروګرام کې هرکلی وایم. اوریدونکو، ورزما ډاکټر ظفر بخشالی صاحب له پروفیسر صاحب د سیده بشرا بیگم د لیک په اړه اوریدونکو خبر کړي.
څنګه چې تاسو پوښتنه وکړله، سین بیبي چې پوره نوم یې سیده بشرا بیگم دی، په ادبي دنیا کې چې کوم دی د سین بیبي په نوم شهرت لري. پښتو ادب کې د دې ډېر ګڼ اړخیز خدمات دي. کله چې موږ د خدای خدمتګار تحریک خبره کوو، باچا خان چې کوم تحریک جوړ کړی و، انجمن اصلاحیه فاغنه، او یا د دې وروسته چې کوم دی نو د خدای خدمتګار تحریک چې په کال 1923 کې کله جوړ شو، نو د پښتنو د ویښولو دپاره، د یک سیاسي شعور بیدارولو دپاره، د خپلې ژبې او د خپل کلتور په اهمیت پوهولو دپاره، بلکه خصوصي طور که زه وایم چې په پښتنو کې د سیاسي او فکری بیدارۍ د پاره چې کومي کوم پلیټ فارم استعمال او هغه د خدای خدمتګار تحریکو، دا یوازنی تحریکو چې دی د لیک د لارې، د قلم د لارې، د ادب د لارې چې کومي پښتانه راوي خول او د هغه د راوي خول په شعوري توګه چې کوم دینو حاصل کولې. په دې کشمیر لیکوالانو چې هغه سړی یعنی لیکوالانو او زنانه لیکوالانو وی، الفت بیگم درد او داسې سین بیبي چې کوم دینو هغه په دې کې شامل ده. کومنګ په سړو کې ګورو نو په لریم ساکی مخفي صاحب او عبدالله اکبر خان اکبر، داسې دا سلسله چې کوم ډېر لري پوری سي. خو چونکه ستاسو سوال د سین بیبي سره دی، نو سین بیبي هغه لیکوال او شاعر ده چې هغه د پښتنو د بیدارولو د پاره چې کوم نظمونه ویلي دي، چې کوم شاعري کړې ده، نو هغه کې مونږ ته د دې پښتون قام د دې ځپلي ولستي کوم دی هغه نمائندګي ښکاري. دا د هغه وخت شاعر ده کله چې باچا خان پښتون مجلې ایډیټر او د خدای خدمتګار تحریک چې دی، یا د خدای خدمتګار غورځنګ چې دی، د دې پلیټ فارم نه چې بسونه شاعري سونه لیکل په نثر او نظم کې چاپ کېدل، هغه په پښتون رساله کې چاپ کېدل. د پښتنو سره د رابطې یا د کمیونیکیشن واحد ذریعہ چې ونه هغه د پښتون مجله وا. په دې کې بعد دغه وخت خلکو چې کم دینو لیکونه کول، نو پای کې سین بیبي هم دا چې د دې شعري مجموعه چې کم دین هغه د زیری په نوم باندې را. په دغه مجموعه کې چې کم دینو یو شمیر نظمونه هغه باچا خان ته لیکلي شوي دي، او بالخصوص د پښتنو د بیدارولو دپاره چې کوم شعوري هڅې شوي دي، نو هغه کې ډېر لوی کردار چې دی هغه د سین بیبي دی. سین بیبي که موږ وګورو نو کوم شعرونه چې به هغه لیکل او د پختون د بیدارولو د پاره نو هغه به د پختون مجلې په ټایټل باندې بچا پیدل او کله کله به هغه چې کوم دین په دننه صفو کې چا پیدل کومنګ وګورو نه غوي چې زمنګ په وینې د تازه شي وچ بوستان د وطن یو زل د زار په ماشوکی شي عاشقان د وطن چې ترقی د قوم وطن د ځان زینت وګڼو خو د غفلت نه د بیدار شي زنان د وطن یو بل ځای کې هغه وایي کنه چې نسلونه واړه آئنده به محبان وي د قوم که په بیدارو په لوی شي پرزندان د وطن نو دا هغه شعرونه دي چې دی کې د پښتنو د بیدارولو او د پښتون قام د ویښولو هغه جذبې مونږ ته ښکاري نو داسې بلا نوره ډېره شاعري ده چې هغې کې نه مونږ ته د سیندیبي د شاعرۍ د هغې د روانۍ او د هغې د چې څومره په عام فهمه لهجه کې په خوږه ژبه کې چې کوم دي نو هغه خپل پیغام ولس ته رسولی دی نو په پښتو ادب کې که مونږ وګورو بیا بالخصوص د خدای خدمتګار تحریک په نثري خدماتو کې او په نظم خدماتو کې یعنی مطلب داری چې پښتو ادب کې د خدای خدمتګار تحریک چې کوم شاعران مونږه سرکرده ګڼو نو په هغه کې یو سیندی به هم ده چې د دې تحریک سره د هغه یو کمنټمنټ د باچا خان سره د دې یو محبت نو د هغه ځانګړي دغه دادې خصوصیت دادې چې هغه یوازې نثر نگار نه بلکې هغه یو شاعر او د قام لارخود شاعر چې کوم دینو هغه وا
امننه لیکوال نور البشر نوی صاحب اوریدونکو څنګه چې ماته ستا د پروګرام په سر کې وي را سره هم نن خبرونه کې ملمه دي نور البشر نوی صاحب د سید بشرا بیگم د شاعرۍ حال اوریدونکو ته تیر کړی
سید بشرا بیگم چې په پښتو ادب کې د سینما به په نوم باندې خپل یو اهم رول لري شناخت لري پیژنګلو لري او د پښتو ادب د تاریخ یو ډېر لوی نوم دی نو زمونږ لپاره ډېره د ویاړ خبره ده چې دا د هغه دورونو نوم دی دا د هغه دورونو شاعر لیکواله ده چې په کوم دورونو کې لکه زنانه په یو روایتي سوسایټي کې یو روایتي ټولنه کې ژوند کو د هغې دننه د پښتو ادب دپاره د دې وطن دپاره د دې خاورې دپاره د دې ولس دپاره د خپل وطن دپاره یو سوچ و یو فکر و نو هغه سوچ او فکر د سینمې به په ذهن کې هم او هغې نشو کولی چې که د روایت پسنده ژوند نه وای د هغې د ټولنې نه راوتل ورته نشو کېدی خو هغه خبره ده چې په سوچ او ذهن باندې د چا پابندي نشي لګېدی سوچ او ذهن انسان جسمانی طور پابند او کلا بند ساتلی شي خو د هغه سوچ او فکر چې کوم دی نو هغې ته هیڅوک بندیز نشي اچولی نو سین بی بی هم د دغه انساني فطرت مخه خپل سوچ او خپل فکر د سین بی بی په نوم باندې خلکو ته رسولی دی پښتو ادب ته رسولی دی او نن هغه یو لوی شناخت لري یو لوی نوم لري او دا د پښتنو زنانه لیکوالو هغه سرخیله ده چې هغې په هغه دورونو کې نشو کولی چې بهر ټولنې ته په ښکاره نوم باندې د خپلې روایتي ټولنې نه د خپلې روایتي ژوند نه بهر روزي او هغې دغه رول ادا کړي خو هغې بیا هم په د سین بی بی په نوم باندې دومره شناخت مونته دی دومره کار یې کړی دی او داسې بنیاد یې ایښې دی خصوصا هغه زنانو ته چې هغې اوس هم په کورونو کې شته په کورونو کې ناستې دي بهر د ټولنې ته راوتې نه شي
جی اوریدونکو د لیکوالې او شاعرې سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بی بی په نوم یادېږي د نوموړي د ادبی جدوجهد په اړه خبرې اترې رواني هو اوس ورزو یوې سندرې طرف ته سندره اورو بیا راځو
ترکار کما قربان شم یارم سفرہ
اوریدونکو سندره تاسو واوریده د سین بیبی په اړه خبرې اترې زموږ روانې دي. ډاکټر وقار علی شاه صاحب د سین بیبی ادبي جدوجهد کې د ژوند کوم اړخونو ته پام لرنه شوی؟
ډېر زیات خوشحال شوم په دې باندې چې تاسو په سین بیبی باندې څه کار کوئ. سین بیبی چې نوم یې سید بشرا بیگم و، دا اوم د موږ د کلي وا د کاکا صاحب وا، او د پلار نوم یې ابوالمان آزاد ګل و، چې هغه خپله دلته کې یو رساله چې وا د افغان په نوم باندې د مردان نه راوسته، دا په دریو ژبو کې وا، فارسی او اردو او پښتو په کې کله نا کله راغه شوه. دا لا ماشومه وا چې د هغې سره یې پېژندلو شو، د لیک لوست سره لارې عالم سړی و، نو دې لپاره هغه پړومبي ځل چې ما کله لیدلی دا نو د خدای خدمتګارۍ پلیټ فارم نه کله چې پښتون رساله چاپ کېدل شروع شوه، نو په هغې کې د دې ډېر زیات دغه چاپ شوي دي، ډېر زیات مضمونونه لیکل شعرونه دار سے چاپ شوي دي، او دغه چې دی بشرا بیگم په دې بس پسین بیبی باندې بیا مشهوره شوه. نو که تاسو وګورئ د پښتون څلور دورونه دي، لومړی دور چې دا دی مئی 1928 نوالی تر اپریل 1930 پورې دی، په دېرش دا میاشتې د ودار ساله، او بیا په هغې باندې پابندي ولګې ده. دویم دور یې د جون جولای په شریکه یو ګاڼه راغلی ده، دا تر دسمبر 1931 پورې شپږورې سالې راغلی دي، دا میاشتې د ودار دویم دور و. دریم دور د پښتون چې دی دا مئی 1938 کې کله چې ډاکټر خان صاحب وزارت جوړ شو، بیا شروع شوه، او دا ځل دا چې دی نو تر اګست دا دسمبر 1930 پورې وه، او دا ځل به میاشتې درې راوتې. او څلورم و اخیری دور چې دی کوم دی، نو دا بیا په مئی 1935 نه کله بیا چې خان صاحب دویم وزارت جوړ شو هغې کې شروع شوه، او په لسم اگست 1935 باندې اخیری ګڼه راوتې ده. دا ځل دا به یو لکه سلور په میاشت کې راوته هفتواری و یا یو اونۍ کې به یو راوته. نو دا سلور واړه سټیج چې تاسو ګورئ په دې کې چې کوم د خزو لیکل شوی دی نو په هغې کې چې زور ته سرخې لایم هغه سیم بیبی ده. د سیم بیبی عمره لیکل پکې بل چا نه دي کړي. او ډېره د خوند خبردار چې دا ړومبي درې دورو کې دا ده او په څلورم دور کې ورسره بیا الفجان خټکه د احمدي بانډې هغه هم ورسره راغلی ده. نو د دې دواړو د دومره زیات کنټریبیوشن دومره زیات لیکلی کړی دی چې سړی ورته حق حیران پاتې شي. زه چې کله پېښور یونیورسټۍ کې وم په کال دریاتیایم کې 1903 کې نو ما انټرویوګانې کول غوښتې ځکه چې دا مشران خلک چې دا رانه ډېر په تېزۍ سره روان وو. نو ما ویل چې یاره زه دې خپل ذاتي انټرویوګانې وکم. نو سیند بیبي د موږ د کلي دا د موږ مطلب په عزیز ولای کې راځي خو د ستر ډېره زیاته پابنده وه. نو ما سره اورېدونه چې هغه د ما ملګري وو نو هغې ته چې ما ویل چې زه ولې سیند بیبي انټرویو کوم هغه ورسره خبره وکړه. نو سیند بیبي ډېره خوشحاله شوه او ما تاسو ته وویل چې د موږ د کلي وه پېژندګلي خو خود وه د ما مورې پېژنده د ما مامیګانې چاچیانې ټولې پېژندې خو د دې سره بیا ما لیدلی نه ده ځکه چې ستر کولو ستر ډېره سخته وه. واحده خټک صاحب اجمل چې اجمل خټک صاحب سره یعنی خټک صاحب سره بس صرف ستر ماتو ځکه هغه هم استاد وو مې رهبر وو او نور هغه سخته په ستر باندې پابنده وه. نو ما ته هغه انټرویو را کړی ده ما ته ویل چې یاره ته کوشچنیر راکړه. ما ورته یو لس پنځلس سوالونه ولیکل د هغې جواب یې راته راکړو هغه ما سره پروت دی یو شپږو پاڼي جواب یې راکړی دی او په خپله لیکل کړي دي. دا خو ډېره روشن فکره وه او مطلب د دې شعرونو پښتون نه او د ما کتاب چې کوم دی پښتنې ښځو کامی خدمت هغې کې مې ورکړي دي او زه یم چې دا چې څومره پوهېده او دا چې څومره علمیت دی لرلو نو نن هم ورته زه حق حیران پاتې شم. او بل تکړه وه یعنی اسطه چې بادره یې یاره پکې نه وه لکه دې چې کوم شعرونه ویلي دي په هغې کې سړی هغه د ما سو ملګري دي هغې د این جي اوګانو کې نو هغې ته یم چې نن هم دې چې کومې خبرې په 1903 او په 1903 کې کړي دي په 1903 کې کړي دي هغه نن هم څوک نشي کولی. دا یې چې یاره د ما دشمن نور څوک نه دی د ما خپل پلار دی او د ما خپل رور دی ځکه چې ځان دپاره خو د دنیا هر څه خوش کړي دي هم تعلیم شته هم سیلونه دي محفلونه دي سینماګانو ته تلل دي هر څه شته او موږ په کور کې دننه کړي وو د کور په سال دیوالۍ کې بندي کړي وو. نو داسې خبرې څو کولی شي دې کړي دي. نو بس یې چې دا چې دی نو دا غیر اسلامي نه ده او موږ هم په ایمان باندې پوهېږو په مذهب باندې پوهېږو په اسلام باندې پوهېږو خو کوم د دروغو کوم عنایت دی کوم دغه نه د پښتون ولای لاندې دا مو ټول عمر د دینه محروم ساتي کني که مونږ ته چا مو کراکا نو مونږ هم د هندستان د خو نه سوګا مو وړاندې یو په دې هر څه باندې پوهېږو د ازادۍ په جنگ کې به موږ ساخلو هر څه وکړو خو د مونږ نه دا پابندۍ لري کوي. نو دا څه قسم ته بچي خبرې چې دي داسې څوک نشي کولی.
مننه اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې ځانګړې خبرونه کې د لیکوالې او شاعرې سیده بشرا بیگم په ادبي خدماتو خبرې کوو. اوریدونکو شاعر او لیکواله کلثوم زی په خپل کتاب پښتنې مرغلرې کې لیکي چې په 1903 کال کې د ازادۍ تحریک د سین بیبي جذبات راولړزول او د غلامۍ د تور شپې خلاف د خپلو شعرونو د لارې په پښتنو کې د ازادۍ جذبه تانده کړه. د سیده بشرا بیگم مضمونونه به په پښتو مجله کې چاپ کېدل. لومړی مضمون یې د شریعت په نوم په خپل مختصر نوم په پښتون مجله کې چاپ شوی او وروسته دغه لړۍ دوام ولرو. د سین بیبي لیکلو افسانو کې نامراد جهان آرا ډېر شهرت موندلی. اوریدونکو پروفیسر عباسین یوسفزی صاحب را سره هم ملمدی. پروفیسر صاحب اوریدونکو ته وایي چې د ټولنیزو محدودیتونو باوجود چې د جنکو د تعلیم ترلاسه کولو لپاره هم سلاري چاري نه وي په داسې کې د سین بیبي لیک او مبارزه څومره سودمنه وه.
سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبي د پښتو ادب یو داسې سپېزلې او پیاوړې نوم دی چې پولمبی زل باندې د زنانه او لاړخه په قامی تحریک کې نیخ په نیغه برخه واخستا او د قلم په وسیله برخه واخستا. د دې سره سره اغي شاعری هم کولا او داسې مزبورونه هم لیکل په کم کې چې ځوانانو ته د قام بچو ته د پرمختګ او د حرکت او د بیدارۍ درس ورکول کېدو. شاعری کې هم پند و نصیحت اچولې ده او په هغه وخت کې کوم وخت چې پښتون رساله تازه تازه شروع شوی او په هغه وخت کې زنانه لیکوالان بالکل نه وي او د دې سین بیبي سیده بشرا بیگم کاکا خیل لاړخه با مختلف مضمونونه او شعرونه نظمونه وخت په وخت د پښتون رسالې په مخ باندې چاپ کېدل او د هغې اثرات چې دي هغه باقاعده په ځوانانو کې ښکاره کېدل او د هغې سره سره د هغې وړمبی کتاب چې دی هغه خو چاپ شوی او ډېر وړاندې بیا د هغې نه پس د شاعرۍ دویم کتاب چې و هغې مرتب کړی و تیار کړی و او د هغې د وفات نه یو څو ورځې وړاندې هغه هغې چاپ کول غوښته. ما ته یې مسوده را ولېږله د سریز لیکلو دپاره، نو ما پې سریز هم لیکلې ده. نه یم خبر چې چاپ کېدو ته په تیاری که ورکه شوي بی. خو بهرحال سیده بشرا بیگم د پښتو ادب یو داسې فعال کردار و چې هغې نه یوازې په زنانه لیکوالانو کې حوصله را پیدا کړه، خو هغې د خپل قلم په وسیله باندې په ولس کې په قام کې ډېره شوخه بیداری را پیدا کړه او د هغې سره سره یې د قام ولی د انسانیت او د انسان دوستۍ هغه جذبې هم په خلکو کې را وپارولې او د خدای خدمتګار تحریک په لاره باندې د نورو ګڼو زنانه وو چې چا فعال کردار ادا کو، پایې کې دوی د قلم په وسیله باندې خپل کردار ادا کو او د قلم په ذریعه باندې ډېره بیداری خوره کړه او د سړو سره یې اوګه په اوګه باندې کار ونه کړی شو په ادبي او سیاسي دنیا کې. خدایي قلم چې دی هغه د سړو د قلم سره اوګه په اوګه مخ په وړاندې تللی دی او هغې خپل کردار لوبولی دی.
ستاسو ټولو ډېره مننه. تاریخ پوهان وایي د سیده بشرا بیگم په نظمونو کې د قامي جذبې، رورولۍ، مینې، ښېګړې او په خاصه توګه تعلیم او تربیت زور ورکړل شوی او د کلام مجموعه په 1955 کې د زیری په نوم چاپ شوی وه. سیده بشرا بیگم د پښتو ادب په تاریخ کې د ښځینه لیکوالو په برخه کې مهم رول لوبولې او هغې د ښځو ستونزو بیان ته ځانګړې پاملرنه کړې ده او شعرونه یې د ښوونځو نصاب کې هم شامل دي. د پښتو ژبې دا نامتو شاعره او ادیبه د اګست په 14 نیټه په 2002 کال کې وفات شوه. اوریدونکو، هم دې سره د نن ورځې خبرونه سرته رسی. اجازه غواړو. د الله پامان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
ਉਕੜਮ ਜ਼ਾਲਾ ਤੋਰੀ ਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਉਕੜਮ ਜ਼ਾਲਾ ਤੋਰੀ ਜਾਮੀ। مشال رادیو